أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده خلفاء الراشدين ده سيرت دول سمفتة محترم ورونو پتيري يول سمفتك مج هغ حالات بيانول چه حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه پداس حال كي قدس تورسه دي چې د نوکر پر اوش سپور دی او دی رضی الله تعالی عنه چې د اوش تناو یا مهار یې نیولې دی په خټو کې ځي د قدس خلق وایي دغه عمر دی دا چې پر اوش سپور دی مسلمانان ویل یا بلکې هغه څوک چې اوش کشوي هغه عمر دی صاحب ایلیا یا د قدس حاکم وویل هو دی عمر دی دی هغه څوک دی چې قدس فتح کوي بیا نو صلح وسوه د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه او صاحب ایلیا په منځ کې صلح ولیکل سوه د قدس دروازې خلاص سوه او مسلمانان قدس ته په داسې حال کې ورننوته چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې په مخ کې رهي وو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې قدس ته ورداخل سو شاوخوا پکښې ګرځي څو و کنیسه القمامه ته ورسېدی چې دغه کنیسه د نصاراو هغه لویه کنیسه وه کنیسې ته ورننوتی او د کنیسې په میداني کې کښېنستی وخت د لمانځه سو اذان وسو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دننه په کنیسه کې وو نو یې د کنیسې قسیس ته وویل زه لمونځ کوم هغه وویل لمونځ دې وکړه زموږ له طرفه دا ممانعت نسته چې ته دننه په کنیسه کې لمونځ وکړې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا نو را ووتی او د کنیسې د دروازې په زینه کې لمونځ ادا کړي دغه لمونځ یې په جماعت نه و بلکې یوازې ادا کړي او بیا یې قسیس ته وویل که ما دننه په کنیسه کې لمونځ کړی وای تر ما وروسته مسلمانانو کنیسه درڅخه اخیستل او داسې به یې ویل چې دلته عمر لمونځ کړی دی ورونو تاسې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و مهربانۍ ته وګورئ او بیا یې دغه لرې لیدونکي فکر ته وګورئ یوازې د خپل وخت او زمانې فکر یې نه کاوه بلکې د راتلونکي وخت حساب ورسره و پوهېدی چې زما دغه کار په راتلونکي وختو کې اعتبار لري او بیا یې و هغه قسیس ته یو لیک هم ور ولیکئ چې پر دغه زینه به بل څوک لمونځ نه کوي چې خلق به وایي دلته عمر رضی الله تعالی عنه لمونځ کړی دی او موږ هم غواړو چې دلته لمونځ وکړو بیا یې قسیس ته وویل داسې ځای راوښه چې هلته مسجد جوړ کړم قسیس یا بطریق وویل پر صخره پر هغه صخره چې الله جل جلاله پر دغه ځای د یعقوب علیه السلام سره خبرې کړې دي او دغه ځای د یهودو قبله وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و صخره ته ورغلی ویل ده چې هلته د نصاراو له طرفه کچره او انبار غورځول سوي دي خلقو دغه ځای پرې ایښی و عزت او احترام یې نه کېدی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې دغه کچره او انبار دې د دغه ځای څخه ایسته کړل سي او در رضی الله تعالی عنه په خپل هم دغه کچره په پټو او لمن کې اچول او لیرې غورځول مسلمانانو هم په دغه کار کې د درغ د الله تعالی ان هو سره کومک او ګډون وکي. دغه کچره او انباری ټوله ایستکړه او د مسجد په جوړولو یې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په بنا شروع وکړه. مسجد جوړ شو، نو ځکه و دغه مسجد ته مسجد عمر ابن الخطاب ویل کیج. او دغه مسجد د هغه صخره سره جوړ شو چې د دغه ځای څخه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و معراج ته لوړ ولاړی. دا د قدس د فتح کېدلو قصه وه. د هغو لویو واقعو څخه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت او زمانه کې په شام کې پیښ شوې دي، یوه واقعه د طاعون عمواس واقعه ده. طاعون عمواس د هجرت په 13 کال کې پیښ شو، او دغه ذکر شوی فتوحات ټوله د هجرت تر 13 کال د مخه وه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت 4 کال نه و پوره شوی چې دغه ټول فتوحات وسوه. د هجرت په 13 کال کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اراده وکړه چې دوهم وار بیا شام ته ولاړ شي، ځکه شام د مسلمانانو د حکم تابع سو. نو یې غوښته چې د هغه ځای خلق او مسلمانان د نږدې څخه وویني. کم وخت چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر تبوک ورتیر سو او د شام ځکه ته داخل سو، خبر راغلی چې په شام کې د طاعون مرض نشر شوی دی چې طاعون عمواس ورته ویل کیج. د شام والیانو او امیرانو شام پریښاوه، او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مخې ته ورغله او د دغه طاعون په باره کې مشوره ورسره کوي، ځکه طاعون دونه شدید سو چې ډیر مسلمانان یې ووژل. په یوه ورځ کې ډیر شمیر خلق مړه کېدل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دغه منطقه کې ودرېدی، توقف یو وکي، نور د شام پر طرف مخته نه ولاړی. اول مهاجرین او انصار دی راټول سي، هغه هم سره یو ځای سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مشورې پر قسم ورته وویل، څه وایست؟ دغه سفر پسې پوره کم او کبیرته وګرځم؟ د خلقو فرایه او نظر کې اختلاف پیدا سو. څوک وایي نور هم مخته ولاړ سه، دغه سفر دې پسې پوره که، او څوک بیا وایي یا بیرته مدینه منوره ته ولاړ سه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، اوس تاسې ولاړ سئ. خلق هم د ده د مجلس څخه ولاړه. بیا یې غږ وکړ چې یوازې مهاجرین الاولین دي ټول راسي. دا وار مهاجرین ورته راټول سوه، ویل تاسې څه وایست؟ دغه خپل نیت پسې پوره کم که بیرته مدینه منوره ته ولاړ سم. هغو وویل، یا امیر المؤمنین، بیرته مدینه منوره ته ولاړ سه. دا وار د ټولو دغه یو نظر و، کم اختلاف نه و پکښې موجود. په دغه وخت کې د شام د قواو عمومي قومندان ابو عبیده رضی الله تعالی عنه راورسېدی، ځکه هغه ته دا خبر ورغلی و چې امیر المؤمنین غواړي چې بیرته ولاړ سي، دغه خپل سفر د هغه تعاون په سبب نه پوره کوي. نو وحضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته راغلی او ویل، ته د الله جل جلاله د قدر څخه تښتې؟ دا قدر دی که ستا په نصیب و او در پیشې دی، خامخا در پیشېږي. ته څنګه د الله جل جلاله د قدر څخه تښتې؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل، که بل چا دغه خبره کړې وای حق یې و، مګر ته یا ابا عبیده دغه خبره کوې؟ زه د الله جل جلاله د قدر څخه د الله عز وجل وقدر ته تښتم. زه چیرې ځم؟ موږ ټوله په هر ځای کې چې یو د الله جل جلاله تر قدر لاندې یو، د وتلو لار نه لرو. مګر د مثال پر ډول به درته وایم، ته اوښان لرې او هغه اوښان پیایه. هلته یوه شیله ده چې دوه شاخه لري یا دوه طرفه لري. په یوه شاخ یا طرف کې واښه لږ دي او په بل شاخ یا طرف کې واښه ډیر دي. ته دغه خپل اوښان چیرې پیایه؟ ابو عبیده رضی الله تعالی عنه وویل، په هغه طرف کې چې ډیر واښه لري. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، نو ته دغه اوښان د الله جل جلاله په قدر نه پیایه، بلکې ته د الله جل جلاله په قدر د هغې وچې منطقې څخه لرې کیږې او هغه شنې منطقې ته ورځې، هر شی او هر ځای د الله جل جلاله په قدر او قدرت کې دی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه نه قانع کېدی پر هغه خپل فکر او نظر پاتو، نو ویل ما ته اجازه راکه چې زه بیرته ولاړسم، زه د شام د خلقو امیر او مسؤول یم، په دغس حال کې زه هغه خلق نسم پرېښولی او زما فکر دا دی چې زه باید د تعاون څخه ونه تښتم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی پرېښاوه، ویل ته او ستا نظر، نو یې د خدای په امانی سره وکړه او ابو عبیده رضی الله تعالی عنه یې مچ کی، ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوهېدی چې بیا یې نسم لیدلی. دغه نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او ابو عبیده رضی الله تعالی عنه آخري ملاقات او رخصت و. پس له هغه څخه چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ولاړی، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې په یو کار پسې تللی و بیرته راغلی. کله چې په موضوع او حادثه خبر سو، نو یې وویل په دغه موضوع کې زما سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث سته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل تر اوسه چیرې وې؟ موږ په داسې چاپسې ګرځېدو چې د هغه سره د دغې مسئلې حل موجود وې. په دغه باره کې زموږ خبرې ټوله زموږ اجتهاد و، کم شرعي دلیل نه و راسره موجود. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وویل ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې وی فرمایل کده یو قوم په مځکه کې تاعون و تاسې مورزی، او که په هغه مځکه کې واست مزین وزی. دا هغه صحی قلابندی ده، دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د تاعون او وبا و مځکه ته مورزی، معلومه خبره ده چې تاسې په هغه مرض اخته نسی. او دا چې فرمایي مزین راوزی، دا کار د دې لپاره کیږي چې دغه مرض په نور ځایو کې نشر نسی. نو که تاسو د مرض او وبا په مځکه کې واست مزه نیوځي، او هغه څوک چې د باندې وي و دغه مځکه ته دی نور ځي. دا داسې حکم دی چې د نن ورځې پر مختللی طب هم دغه وایي. د دغه موضوع تفصیل زما د نشر سو پیتو په هغه سلسله کې واوري چې د طب او اسلام په نامه سره یادیږي. دانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکي چې بیرته مدینه منوره ته درځي. هغه خپل د شام سفر یې نکي پوره او بیرته را وګرځېدی. عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه سره شام ته ولاړی. په لار کې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د تعاون په مرض وفات سو، او هلته په شام کې شخ کړل سو. د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه تر وفات ورسته عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لشکر عمومي قومندان وټاکل سو. عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه مسلمانان امر کړه چې غرو ته ولاړ سي، سره جلا سي، چې یو د بل څخه مرض و نه خلی. دا د تعاون عادت دی چې په ګڼو او ډیرو خلقو کې نشریږي. ساری مرض دی د یو څخه و بل ته نقلیږي، نو ویل په غرو کې سره وپاشل سي. خلقو هم کلی او شارونه پرېښول، غرو ته ولاړل، او لږ لږ نفر سره یو ځای او ملګري وه. څه موده وروسته د الله جل جلاله په اراده تعاون ودرېدی او مرګونه لږ سوه. په کراره کراره مرض ورک سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته د عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه د دغه امر او ښه تصرف خبر ورسېدی. هغه هم ډیر په خوشاله سو. د عمر صفت یې وکی، په خیر یې یاد کی، او ویل ښه کار یې وکی. د مرض تر ورکېدلو وروسته خلق بیرته د غرو څخه شارو ته راغله. د عمر رضی الله تعالی عنه دغه ښه تصرف د الله جل جلاله په اراده و. که دغه حکیمانه تصرف نه وای، شاید نور هم ډیر خلق په هلاک رسیدلی وای. د دغه ډیر مرګ په سبب چې د تعاون په مرض پیښ سو، د مسلمانانو په منځ کې یو فقهي مشکل پیدا سو. هغه دا چې د میراث تقسیمول مشکل سو، څوک یې نسی ویشلی. مثلا یو نفر مړ سو، د مخه تر دې چې میراث یې وویشل سي، هغه وارث یا وارثان هم مړه سو. د دوهم مړه سوي نفر میراث لا نه دی ویشل سوی چې د هغه وارث هم مړ سو، نو دغه میراث څنګه وویشل سي؟ نوی حساب او نوی مشکل دی چې د اول وار د پاره د مسلمانانو په منځ کې دغه حالت پیښیږي. علما او فقها په حیرت کې دي چې دغه د میراث تقسیم څنګه وکړي. نو یا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې څنګه وکړو. هغه د اصحاب کرامو سره مشوره وکړه او پس له مشورې یې وویل، زه باید د مسلمانانو پر شارو وګرځم او اول باید شام ته ولاړ سم چې دغه د میراث مشکله مسأله چې د ډیرو مرګو په سبب پیښه شوې ده حل کړم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شام ته ولاړی او دی هغه څوک دی چې دغه میراث په باره کې فتواوی ورکولې. نو هغه مسألې چې په هغو کې دغه ډیر مرګ په سبب اختلاف پیښو هغه یې ثابت کړې او د میراث لپاره یې داسې یو تفصیلی نظام جوړ کړي چې د تعاون تر پیښېدلو د مخه په دغه تفصیل سره نو موجود. لکه الله جل جلاله چې اراده درلوده چې د میراث قانون په ټولو اجزاو او جزئیاتو راته تفصیل او پوره کړي. هو، د مخه د میراث اساس ټول موجود وو، مګر ځینې داسې مسائل چې نادری او یو وخت پیښیږي الله جل جلاله د صحابه کرامو په وختو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په واسطه راته معلومی او مفصل کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپل دغه دریم سفر کې چې شام ته وکی، اول سفر خو یې د قدس د فتح کولو د پاره وو، د دوهم سفر څخه بیرته په لار کې راوګرځیدی. نو په دغه دریم سفر کې امر وکی چې د مسلمانانو ټول مشران او قومندانان دي سره راټول سي. نو تقریبا ټول مسلمانان په الجابیه کې سره یو ځای سو. الجابیه په سوریه کې د جولان په منطقه کې یو ځای دی. په دغه ځای کې مسلمانان سره یو ځای سو چې دغه نو په هغه وختو کې د مسلمانانو تر ټولو لوی اجتماع او ټولنه و. فتوحات او جنگونه پای ته رسیدلی و. د روم او فارس حکومتو ته ماته ورکړل سوې وه. پس له ډېره وخته د اصحاب کرامو مشران او لویان چې جهاد سره پاشلي او لرې کړي وه په الجابیه کې سره یو ځای سوه. دلته نو مسلمانانو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه وغوښتل چې نن دې بلال رضی الله تعالی عنه اذان وکړي. تاسو ته معلومه ده چ حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر رحلت ورسته اذان نو کړی. د هغه ورځ څخه یې وویل، زه بیا اذان نکوم. دا نه چې د اذان نکاوه، بلکې اذان یې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د یاد په سبب نسوای پوره کولای. دلته نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ و حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته ورجخ کړ. اول یا بلال، نن د الله جل جلاله د ورځو څخه لوی ورځ ده. ټول دنیا د روم او فارس شکست ویني او د مسلمانانو بری او کامیابی ویني. د مسلمانانو لشکری ویني چې هیڅوک مقابله نسی ورسره کولای. نو یا بلال، مشتعزان وکه. بلال رضی الله تعالی عنه چې په خپل هم دغه حال ویني، د پزړه کې هم د اذان کولو شوق پیدا شو. اوس نو د جولان په هغه لوړو کې چې نن ورځ د مسلمانانو د بی اتفاقی په سبب د یهودو په لاس کې دي، حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ودرېدی او اذان کوي. بلال رضی الله تعالی عنہ په اذان شروع وکړه، الله اکبر الله اکبر. مسلمانانو په جړا شروع ورسره وکړه، خاصتا د صحابه کرام خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورپیاسو. دا هغه بلال او هغه اذان دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په حضور کې به دغه اذان کاوه. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر رحلت ورسته دغه आवाज نو اوریدلی. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان کوي، الله اکبر الله اکبر، الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. كم وقت وویل، اشهد ان محمدا رسول الله. بلال رضي الله تعالى عنه وجرل او د مسلمانانو اوازونه هم په جرا ورسره لوړ سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه وخت ورپیاسو چې د دوی په منځ کې بناستو او دغه اذان بکېدی. دا ژړا دونه شدید سوه چې بلال رضی الله تعالی عنہ په لوړ آواز ژاړي. نور یې نسوای کولای چې اذان پوره کړي او پوره یې هم نکړي. دغه ورځ د الله جل جلاله د ورځو څخه لوی ورځ وه او د مسلمانانو دپاره د لوی فتح او کامیابی ورځ وه چې اسلام او دغه احکام په دغه شارو کې ثابت او قائم سوه. اوس چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غواړي چې د شام څخه بیرته مدینه منورې ته ولاړ شي، په دغه وخت کې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته راغلی. اول یا امیر المؤمنین، مصر ولی او څنګه پریږدې؟ مصر ټول خیر دی، مصر د مسلمانانو د پاره قوت دی، دغه ټول فتوحات یو طرف او مصر په هغه خپلو نعمتو بل طرف دی. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مصر د هغه د نیل او د هغه د زراعت د مصر د لویوالي صفت او بیان ورته کوي. اول مصر د رومیانو د قوت سبب دی. که ته غواړې چې پر رومیانو خوژونکی واری وکړې، مصر ځینې واخله. د مصر یې ډېر اوصاف ورته بیان کړه او اجازه ځینې وغوښته چې د مصر د فتح کولو دپاره به یو لشکر جوړ کړم. څو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې راضي کړي، نو امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه ورته وویل، ته د مصر پر طرف حرکت وکه او زما د اوامرو انتظار باسه، یعنی ته نور کار مکوه، فقط لشکر جوړته او حرکت وکه او زما نور اوامر به په لار کې در ورسیږي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د یو لشکر سره چې شمیر یې فقط 3000 نفره وو د مصر پر طرف حرکت وکي. و ټول مصر ته په 3000 نفرو ورهیسو چې په هغه وخت کې د مصر اوسیدونکي 2,000,000 نفره وو. تاسې دغه جرأت او شهامت ته وګوري، په 3000 نفره پر پوره مصر ورهیدی. کم وخت چې مصر ته ورنږدې شو، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه قاصد پسې ورغلی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه لیک او رساله ورسره وه. عمر رضی الله تعالی عنه پر لشکر امر وکړي چې تیز او چابک درځي. لشکر هم چابک سو. قاصد په پسې دی، غواړي چې ځان پسې ورورسوي. خلقو وعمر رضی الله تعالی عنه ته وویل، قاصد را رهیدی. ده ویل، خبر یم تاسو چابک تک کوي. لشکر نور هم تیز او چابک سو. عمر رضی الله تعالی عنه به لږ لږ وخت وروسته پوښتنه کول چې د مصر حدودو ته داخل سو که یا؟ هو به ویل یا. ده به ویل، تلوار کوي، ژر ژر درځي. دوی چابک زی او قاصد په پسې دی. څو قاصد پسې ورورسېدی، ځکه قاصد یو سړی دی او دغه نور لشکر دی. یو سړی په تللو یا تک کولو کې تر لشکر چابک وي، نو خود په لشکر پسې ورورسېدی او ویل، زما سره د امیر المؤمنین له طرفه لیک را سره دی، غواړم چې عمر ته یې ورکم. عمر رضی الله تعالی عنه یوه او بله بهانه کوي، ته ودرېږه، صبر وکه، زه مشغول یم او لشکر ته وایي تک کوي، مه درېږي. قاصد دغه وایي، زما سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه لیک را سره دی. او عمر رضی الله تعالی عنه دغه پوښتنې کوي چې مصر ته داخل سو که یا؟ خلق وایي یا. دی وایي تک کوي او د قاصد سره ځان نه مخامخ کوي. یو عذر او بل عذر وایي، ترڅو خلق ورته وویل د مصر حدودو ته داخل سو. ده وویل، اوس قاصد راولي. قاصد راغلی. عمر رضی الله تعالی عنه لیک ځنی واخیستی. په لیک کې لیکلی وه، که ته مصر ته داخل سوی یې، خپله وظیفه پسې پوره کړه، او که نه یې داخل سوی، بیرته راوګرځه. تاسې به دغه زراکت ته وګورئ، دغه د فرانسې و قدرت ته وګوري. دوی پوهېدی چې امیر المؤمنین څه راته لیکلي دي، نو د قاصد سره نه مخامخ کېدی او تک ته یې دوام ورکړی و. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یې حال ولېږي چې موږ مصر ته داخل سوي یو او کومک را ولېږه چې ضرورت ورته لرم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې وکتل، هیڅ نفر نسته، د مسلمانانو ټوله لشکرې شاوخوا په وطنو کې پاشلې دي. ډېرې پراخ مځکې فتح سوي دي. دا هم مشکل دی چې خلق دې خپل فتح سوي ځایونه پرېږدي او مصر ته دې ولاړ سي، ځکه که هر څوک د خپل ځایه وشوري ښایي هغه وطن خپله صلحه ماته کړي. په هر ځای کې د مسلمانانو لږ لږ لشکر موجود دی. د صحابه کرامو او تابعینو د لشکرو شمیر لږ او محدود دی. په ټوله شام کې چې اردن، سوریه، فلسطین او لبنان دی، د ټولو مسلمانانو د لشکرو شمیر 10,000 نفره وو. د دغو ټولو ځایو ساتنه فقط 10,000 نفره کوي. او هرقل هلته د شام په دروازو کې په انتظار ناست دی چې کله به د لاسه تللی ملک بیرته لاسته راوړي. د فارس، عراق او خراسان په ټولو ځایو کې هم لږ شمیر لشکرې موجودې دي. د کم ځای څخه لشکر راوغواړي؟ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څلور نفر قومندانان د کومک دپاره ورولېږل چې د هر قومندان سره 1,000 نفره لشکر ورسره وو. دغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ټول قدرت او طاقت وو چې دغه 4,000 نفره یې سره یو ځای کړ او د هرو زرو نفرو پر سر یو نفر قومندان ورسره وو، چې هغه 4 نفره قومندانان مقداد ابن اسود، عباده ابن صامت، محمد ابن مسلمه او زبير ابن العوام رضي الله تعالى عنهم اجمعين. و حضرت عمر رضي الله تعالى عنه وعمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه ته يولك همر ورولجي چې پاغل لیکي ورته لیکلی و ما څلور زره نفر کومک درولجي چې د هرو زرو پر سر یو نفر قومندان ورسره دی، او په خپل دغه څلور نفر قومندانان زما په نیز هر یو پر زرو نفر حساب دی، چې اوس نو ستا لشکر 12,000 نفر سو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي 12,000 نفر د لژوالي په سبب شکست نخوري، یعنی د شکست سبب به لژوالي نه وي. که 12,000 نفر شکست وخوري گناهونه یا بل شی د شکست سبب کېدلای شي، خو د شکست سبب یې لژوالي نه دی. نو ستا د پاره دغه شمیر لشکر کافی دی. عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه چې 4,000 نفر د دسر ور سره و، او 4,000 نفر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د څلور قومندانانو سره ورته راولېجل، په دغه 8,000 نفرو د مصر د فتح کولو د پاره ور د مخس. عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه ډیر ذکی او هوشیار سړی و. اوس د مصر د فتح کولو د پاره د مصر پر طرف ور رهیسو. اول یې د مصر شمالي طرف چې ټوله صحرا، کلی او زراعت وو فتح کړي. دغه منطقه بیل جنگ او مقاومت فتح شوه. د مصر حاکم چې مقوقس ورته ویل کېده په خپل د مصر وو او د قبطانو والي وو، مګر هغه څوک چې د رومیانو له طرفه د مصر حاکم وو جاسولیق نومېدی، خو تر دوی دواړو لوړ او د مصر عمومي حاکم ارطبون وو. ارطبون حاکم اعلا او د هرقل نائب وو، چې مقوقس بیل اجازه څخه د ارطبون هیڅ تصرف نسوای کولای لکه استعماری دولت. او د رومیانو له طرفه په مصر کې رومي لشکري نه وې موجود، فقط یو لشکري په اسکندریه کې درلودي چې ارطبون یې قومندان وو، او د نور مصر حاکم مقوقس وو. کم وخت چې عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه د مصر پر طرف ورهیسو، مقوقس دوه نفر د یو لشکر سره ورته راولېجل چې یو یې جاسولیق او بل یې اسقف اعظم، یعنی د نصارا و لوی عالم وو. مگر په خپل مقوقس قسیس هم وو چې په دینی رتبه تر اسقف اعظم لوړ وو. نو اوس دغه دوه لشکر یو د مسلمانانو او بل د مصر مخ په مخ سره ودرېدل. د مصر لشکر غواړي چې د مصر په صحراو کې د مسلمانانو پر مختګ منع کړي. عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه د مخه تر جنگ وجاسولیق او اسقف اعظم ته حال ورولېږي، اول د مخه تر دې چې جنگ شروع شي یو اړ به خبرې سره وکړو. زما له طرفه تاسو ته امان دی، او ستاسو له طرفه دې مال را امان وي. هغه دوه هم موافق سو او د خبرو د پاره ورته راووتل. عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه اول و اسلام ته دعوت کړ چې مسلمانان سي. کدا نه وي نو جزیه راکوي او بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه وسط خبر کړ چې مسلمانانو ته کړی دي. او هغه حدیث شریف دی چې امام مسلم یې روایتوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: انکم ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القيرات فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها فان لهم ذمه ورحما او قال ذمه وصهرا رواه مسلم. يعني قريب ده چې تاسو به مصر فتح کی او دا یو مزکه ده چې پاغه کې قیرات ورته ویل کیږي کمو دغه ځای فتح کی د خلق سره نیکی کوي هغول رزمه او رحمسته یعنی د دوغ خلق سره معاهد او قرابسته یا د هغو خلق سره معاهد او خیشسته. هغه دوه نفره په تعجب کې سو چې دا څنګه کېدلای شي چې زموږ او ستاسې په منځ کې دي قرابت او خیشي موجوده وي. نو ویل زموږ او ستاسې په منځ کې څه قرابت دی؟ تاسې عرب یاست او موږ قبطان. عمرو رضی الله تعالی عنه وویل: اسماعیل علیه السلام چې زموږ د نبی نیکه دی د هغه مور هاجر علیه السلام د مصر ده. نو تاسی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارحام او اصحار یاست او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستاسی په باره کې مشته د شی معاملې کولو وسط کړی دی. غوول دغه قرابت ډیر لري دی مش چیریو او دغه دوستی چیری ده؟ مگر هو د دغه سی قرابت وفا او مراعت بیل انبیاء علیه السلام څخه بل څوک نه کوي. نو چې خبره داسې ده ته موږ ته امان راک یعنی جنگ مکوه چې موږ خپل قوم ته ولاړ سو او مشوره وکړو بیا به تا ته خبر راوړو ته تر هغو جنگ معتلکه. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وویل: ما غوندې سړی نه خطاوسي چې تاسې ولاړ سي او ما معتله په انتظار پرېږدي. درې ورځې وخت درکوم. هغو وویل: درې ورځې کفایت نه کوي، موده نوره هم زیاته که. عمر رضی الله تعالی عنه وویل: یو ورځ به بل در زیاته کم چې څلور سي. هغه دوه نفره مقوقس ته ورغله مشوره ورسره کوي. مقوقس د ارتبون سره چې د روم له طرفه والي و مشوره وکړه. ارتبون د تسلیمېدلو څخه انکار وکړي او جنگ غواړي او د جنگ دپاره یې امادګي نیول. مګر مقوقس داسې معلومیږي چې د جنگ اراده نه لري، خو د روم بې مشورې کم کار هم نسي کولای. رومیانو و مصرانو ته وویل: که تاسی د مسلمانانو څخه بیریږی موږ جنگ ورسره کوو. نو رومیانو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د جنگ د پاره یو لشکر و عین الشمس ته ولیږی. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه هم د هغو پر طرف وررهیس او هغه د رومیانو لشکر یې هلته په عین الشمس کې محاصره کړی او د دغه ځای څخه شاوخوا ته سریه یا ټولی لیږلې څو تر اسکندریه پورې ټوله منطقه فتح کړه. د عین الشمس خلقو ولیده چې مسلمانان تر رومیانو عادلان او مهربانه دي. نو ویل: یا عمر، موږ صلح در سره کوو او تسلیمیږو، خو په یوه شرط. هغه دا چې زموږ بندیان به ټول را ایله کوي، یعنی پر لار چې دي د مصریانو څخه هر څه بندیان نیولی دي هغه به ټول ایله کوي. څرنګه چې دغه بندیان په جنگ کې نیول سوي وو نو ټول د مسلمانانو ملک ګرځېدلی وو، ټول مریان بلل کېده. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه پس له هغه څخه چې د لشکر د قومندانانو سره مشوره وکړه، نه غواړي چې د دغو بندیانو څخه هیڅوک الک، ځکه دغه خلق اوس د مسلمانانو مریان ګرځېدلی دي. مګر کم وخت چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه د دغو بندیانو په باره کې مشوره وغوښتل، هغه وویل: دغه بندیان یې ورپرېږده چې خلق و اسلام ته راجذب سي. قبطیانو چې د مسلمانانو مهرباني ولیده چې حتی بندیان یې هم راپرېښول، نو یې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه سره صلح وکړه او د عین الشمس خلق په صلح تسلیم سو. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه و یوې منطقې ته ورغلی چې اوس هغه ځای لوی ښار دی او د فسطاط په نامه سره یادیږي. په دغه منطقه کې خیمه ودرولې او هغه ځای تر تسلط لاندې راوستي او دلته یوه لویه خیمه ودرول چې په عربي کې دغه لویه خیمه ته فسطاط ویل کیږي. د دغه ځای څخه یې د مصر اداره او حکومت کاوه. دغه خیمه یا فسطاط د مسلمانانو د حکم مرکز و. بیل اسکندریه نور ټول مصر د مسلمانانو د حکم تابع سو. اوس چې مسلمانانو مصر د ځان وباله دالته اوسیږي او د دغه لوی خیمه یا فسطاط پر شاوخوا کورونه جوړوي، نو ځکه د دغه ښار نوم چې اوس ډیر لوی ښار دی فسطاط سو، چې په عربي کې خیمه ته وایي او تر اوسه هم د فسطاط په نامه سره یادیږي. او د دې لپاره چې دغه نوی ښار بې له نظم او نقشې نسی جوړ، نو عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې یواردی د ښار نقشه معلومه سي، سړکان او د هر شي ځای دې معلوم سي، بیا دې د ښار په جوړولو شروع وسي. پس له هغه څخه چې دلته ښار جوړ سو، نو دغه ځای د مصر د مسلمانانو د پاره پایتخت او مرکز وګرځېدی. تر ډیره وخته دغه فسطاط د مصر پایتخت وو، تر څو چې بیا په وروسته کې قاهره جوړه سوه. په وروسته کې عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه د اسکندریه و طرف ته ولاړی. هلته د مسلمانانو او رومیانو په منځ کې ډیر لوی شدید جنگ وسو، ځکه د اسکندریه ډیر اوسیدونکي رومیان و او پر جنگ کولو ټینګ و. څو په اخر کې اسکندریه هم د عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه له طرفه په جنگ او قوت فتح سوه. نور ټول مصر په صلح فتح سوی دی بیل اسکندریه څخه چې په جنگ فتح سوه. په اسکندریه کې عمر رضی الله تعالی عنه یو عجب او په زړه پورې کار وکړي. هغه دا کم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه اسکندریه فتح کړه، هلته ډیر زیات مالونه موجود و. دا هغه مالونه و چې رومیانو د قبطیانو څخه په زور اخیستي و. اوس نو دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه مالونه چې مسلمانانو د رومیانو څخه په جنگ کې اخیستي دي، د مسلمانانو د پاره غنیمت بلل کیږي؟ او که دغه مالونه د قبطیانو بلل کیږي چې د دوی څخه په زور اخیستل سوي و او اوس بیرته باید و دوی ته ورکول سي؟ مګر عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه دغه مالونه د قبطیانو وبلل او امر یې وکړ چې دغه مالونه دي و قبطیانو ته ورکول سي. د دغه عدل او انصاف په سبب په ډلو ډلو قبطیان و اسلام ته داخل سو. قبطیان په تعجب کې سو چې دا څنګه دین او څونه عدل دی، په زور او جنگ غنیمتونه لاسته راوړي او بیرته و هغه مظلومو خلکو ته ورکوي. د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه دغه کار د مصر د خلقو د اسلام راوړلو لپاره لوی او عمده سبب وګرځېدی او د مصر خلق په ډلو ډلو اسلام ته داخل سو. مگر رومیان د ابد لپاره د مصر څخه وتښتېده، مصر یې پریښاوه او قسطنطینیه ته ولاړل. دا د هغو واقعاتو مختصره خلاصه وه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د اسلامي دولت پراختیا وه او په دغه وخت کې د شمالي افریقا څخه حصے هم فتح سوې. د هجرت د درویشتم کال حج، سعید ابن مسیب رحمت الله علیه چې د تابعینو د لوی علماو څخه دی وای، کم وخت چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هجرت د درویشتم کال د حج څخه فارغ سو او د منا څخه رابار سو، نو یې په ابتح کې واړول. ابتح په مکه مکرمه کې د یو ځای نوم دی. هلته یې د ریګو او شګو څخه یو کوټه جوړه کړه، ستونی ستخ پریوتی او هغه د شګو پر کوټه یې سر کښېښاوه، لاسونه یې و اسمان ته پورته کړه او داسې دعا یې وکړه: الهي، عمر مې زیات سو او قوت مې ضعیفه سو او رعیت مې ډیر او نشر سوه، شاوخوا سره پاشلی دي. اوس مې نو تاته په داسې حال کې درولې چې د رعیت حقوق مې نن ضایع کړي. دغه د ذوالحجې میاشت پای ته ونه رسېدل چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خنجر ووهل سو او شهید وفات سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پس له حج مدینه منورې ته راغلی او 15 ورځې وروسته یې الله جل جلاله دعا قبول کړه چې د هجرت په درویشتم کال کې چې د ذل حجې د میاشتې څلور ورځې پاتې وې په خنجر ووهل سو. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری روایتوي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خادم اسلم وای چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به دعا کول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. يعني إلهي ستا پلار کی می شهادت په نصیب کې او مرګ می ستا د رسول په شار کې کړې. سبحان الله، دا څنګه دعا وه او څنګه قبلې ده وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په شار کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په مسجد او محراب کې په روضة المطهره کې د سهار پر منځ د مجوسی پیروز ابو لؤلؤ لترپه په خنجر وهل کیږي او بیا څو ورځې وروسته شهید وفاتیږي. د معدان ابن ابي طلحه اليعمري رضي الله تعالی عنه څخه روایت دی چ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د جمعې په ورځ خطبه وویل او په خطبه کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یاد کړل او بیا یې وویل: ما خوب لیدی لکه یو چرک چې می یو یادوي مشکی ووهې، او زه دا بل شی نه بولم بل دې چې زما اجل را رسیدلې دی، او یو قوم ما توایی چې د ځان خلیفہ وټاکه، خو الله جل جلاله نخپل دین ضایع کوي او نخپل خلافت ضایع کوي. بیا هم کما ته ژر تر ژره یو حادثه پیښ شوه، نو خلافت د هغو شپږو کسانو په منځ کې شورا ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت کاوه او د دوی څخه راضی وو، او د هغو شپږو کسانو نمونه یې یاد کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امر کړی وو چې د مریانو څخه د هر بالغ کافر مریي د مدینه منوره څخه وېستل سي. په مدینه منوره کې دي بیل مسلمانانو بل څوک نه پاته. خو دغه امر د ځینو اصحاب کرامو د خپل شخصي ګټو په سبب نسخوش، چې د هغې جملې څخه حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اکا او مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه و دغه مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه یو مجوسی مریی درلودی چې نوم یې فیروز او ابو لؤلؤ اسم کنیو. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د امیر المؤمنین څخه وغوښتل چې دغه فیروز نامی چې ډیر کسبونه زده دي او مسلمانان د دوه کارو ته ضرورت لري په مدینه منوره کې دی پاتوي. امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ هم د دغشتنه قبول کړ او پیروز په مدینه منوره کې پاتې شو. پیروز یو ورځ و امیر المؤمنین ته د خپل مالک مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ څخه شکایت وکړي چې زما مالک چې د میاشتې کم مبلغ زما څخه غواړي هغه ډیر دی او زه یې نسم برابرولای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې څونه درڅخه غواړي؟ ویل سل درهمه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل دغه مبلغ خو نه دی ډیر او د خپل مالک سره دی شکوا، مگر په عین حال کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا اراده هم و چې د مغیره ابن شعبه سره د ابو لؤلؤ په باره کې خبري وکړي، مگر ابو لؤلؤ به هر ځای د امیر المؤمنین د لاسه شکایت کاوه چې دی د ټولو خلقو سره عدل کوي خو نظم سره، او ویل به یې د عمر عدل کمه دی. په دغو ورځو کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د اصحاب کرامو یو ډله هم ورسره وه ابو لؤلؤ یې ولیدی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: اورېدلې مې دي چې ته داسې ژرندې جوړوې چې په هوا سره چلیږي یا په هوا سره ګرځي. ابو لؤلؤ و امیر المؤمنین ته وکتل او ویل: داسې ژرنده به در جوړ کم چې خلق به یې خبرې کوي. اصحاب کرام خوشاله سو، مگر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل: تاسو خوشاله سواست؟ دوی ویل: هو. ویل: یا دی ما ته زما په وجلو سره وعده را کوي. اصحاب کرام وویل: نو به دی ووجنو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل څنګه یو انسان په ګمان سره ووجنم په والله زه نه غواړم چې د الله جل جلاله سره په داسې حال کې ملاقات سم چې زما پر غاړه دي په ګمان سره یو قتل یا خون وي اصحاب کرام ویل نو به د مدینه منورې څخه فرار وکړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل آیا پر یو انسان ظلم وکم او د هغه شاره چې دی پکښ اوسیږي په دې سبب یو باسم چې زما په ګمان دی زما وژونکی دی او که الله جل جلاله زما د وژلو اراده د ده پر لاس کړو نو د الله جل جلاله امر داس یو قدر دی چې هغه به کیږي ورونو تاسو د اسلام و لطف او مهربانی عدالت او شی گزارې ته وګوري حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د د په خبرو پوسو خو بیا هم ښکاره دلیل نه لري او کومه جزا نور کوي دغه اسلام او دغه احکام دي خو بد بختانه چې نن ورځ د اسلام په نامه د اسلام د قوانینو څخه ډیر مخالف او ناوړه کارونه کیږي اوس به د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د شهادت واقعا پر هغه طریقه درته بیان کم چې امام بخاری رحمه الله په صحیح البخاری کې روایت کړی دی امام بخاری د عمرو ابن میمون رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې وایي زه د سهار د منځه د پاره داسې ځای ولاړم لطفا فتا واړو